په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم مخې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړل. رای اخیستل وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار ایاز صادق د شهباز شریف برای اعلان کړ.
Shehbaz Sharif saab declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته کاندیدو چې یوازې دوه نوي رایې خپلې کړې. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو پر رایې غوره کیږي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تیرو دوکو اونیو ورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی ملا جانان سایق پرون ناوخته رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر 12 پورې په 14 ولایتونو کې بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښو کې څلور دیش تنو ته مرګ ژوبله وخت د همدارز ویلي چې په دغه موده کې 425 کورونه نړېدلي او لږ تر لږه 5253 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن ویل د سالنګ په ګډون د یو شمیر ولایتونو لارې د واورې د اورېدو له کبله بندې دي. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واورې اوري خو هڅه روانه ده چې بندې شوې لارې بیرته پرانستل شي. په لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو له امله 15 کورونه وران شوي. د راپورونو له مخې د پنجشیر ولایت په شتل، روخیا او لومړۍ برخې ولسوالیو کې 10 کورونه ویجاړ شوي او 30 څاروي مړه شوي. له بلې خوا په لغمان کې هم د سختو ورښتونو له امله 15 کورونه ویجاړ او 12 څاروي مړه شوي دي. د لغمان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی نن د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس ته ویلي چې د وروستیو ورښتونو له امله د بادپوخ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې 15 کورونه ویجاړ او 12 څاروي مړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په دې ولایت کې سختو ورښتونو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. دوی نن یکشن بیوویل دا مرګ ژوبلې د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوي. په وروستیو ورځو کې له افغانستان سره هم مهاله په پاکستان کې هم شدید ورښتونه شوي چې له امله یې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر کورونه نړېدلي او ځینې لارې او سړکونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانې یاسین کام پرون اعلان وکړ چې په دریو پوځي الوتکو کې د حواله لارې غزې ته لومړنۍ مرستې ورسولې. د امریکا په دې مرستو کې چې د حواله لارې غورځولې د څه باندې 8000 وختونو لپاره خواړه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې غزې ته د بشري مرستو لیګل کفایت نه کوي او هیواد غواړي چې نور مرسته هم واستوي. راپور نوای چې د بریتانیا روبی مار باری بیړۍ چې کابو دوه اونۍ وړاندې په سور سمندرګي کې حوثیانو ویشت و بشپړه ډوبه شوې. د امریکا پاوس د دې بیړۍ د ډوبېدو له کبله د سیمې چاپېریال ته د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. دا لومړنۍ بیړۍ و چې د ایران پلوه حوثي ملیشو له لارې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې ویشتل کیږي او ډوبېږي. د یمن رسمي حکومت اعلان وکړ چې روبی مار بیړۍ چې کیمیایي سره پکې بار و وروسته له دې ډوبه شو چې منسته اوبه ورغلې. او د امریکا د کالیفورنیا او نیوادا ایالتونو په ځینو برخو کې د شدیدو واورو د اورېدو له کبله لارې بندې شوي. د دې واورو د اورېدو له کبله د زرګونو کورونو برېښنا پارچاو شوي. همداراز د نیوادا ایالت په لویدیز کې د واورې تر څنګ شدیدو بادونو هم توانونه اړولي. د باد د شدت په اړه ویل شوي چې سرعت په ساعت کې 315 کیلومترو ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ملي اسمبلی د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګون کاندید شهباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
Shehbaz Sharif saab declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
په دې اړه په راپور سربیره دا مسله به چې آیا د هغه په مشرۍ حکومت به په هغه هیواد کې روانې اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري د چارو لوی وکتونکو سره څېړو. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو د ګڼو مالي او ځاني زیانونو حال درکو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د هغه کلي اوسیدونکو خوښ دي چې د افغان سرې میاشتې ټولنې مرستې ترلاسه کړې دي.
ار سړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او موږ ډېر خوشحاله یو، مننه کوم.
دا به هم واوري چې ویل کېږي په اوروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې ډېری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده.
انګلیسي د دې لپاره وامه چې زه غواړم چې نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان.
او د خبرونه په دوهمې مې کړې ازادي رادیو و مور ځانګړی پروګرام هیروي.
دشیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوړه کړل. د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف لوري عمر ایوب صدر اعظم ته ان کاندیدو. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په رایو غوړه کیږي. د موضوع به د چارو لوی وکتونکو سره هم وڅېړو خو مخکې له هغه به اسمت سروان ته غوښ شو چې په دې اړه نور معلومات راغون کړي دي.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د پوړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړ برخمنو دوه نیوی رای ترلاسه کړي. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید وو. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 د شهباز شریف د کاندیداتوري ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوزي دولت مشر ایوب خان المسای او د پاکستان د مرکزی کابینه د پخوانی غړي گوهر ایوب خان زوی دی. نوموړی یو موده د پاکستان د خزانه یا مالی وزیر پاته شوی دی. وروسته له دې چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 1400 میاشتو په مخه د پاکستان صدر اعظم وو. نو مباړې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر رور او شاوخوا ډیر لس کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاته شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت پترس کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظمۍ په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوبه وشغوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمیر غړیو هم په ویل کې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن او بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې د پاکستان ولسمشر او بهرنوی چارو وزیر ته لیکل شوی وو راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلی رد کړی او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابي دو وروسته په خپل لمړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د انتخاب کړ. د چې د وینا په محالې د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی وو. د برښناو پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
و امر دل چې د مسلم لیگ نواز ګون له خوا د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شهباز شریف نن د پاکستان ملي پارلمان د رایو په اکثریت غوړه کړل. اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان هم را سره د ټلیفون په لیکه د طاهر خان صاحب خبرونه ته خراغ لاست. راپور کې مو د صدر زمي څوکۍ ته د ټاکنې د بهیر په باب یو معلومات ترلاسه کړل. شهباز شریف نن لنډه وینا هم وکړه. په وینا کې په ځینو مهمو ټکو باندې دی ودرید. ویل چې د پاکستان اقتصادي ثبات لپاره به هلی ځلې کوي، د امن د ټینګښت لپاره به هلی ځلې کوي، د غراز به هم په د افغانستان د پاکستان د اقتصادي لرلید یا د اقتصادي پرمختګ کې خزو د کارونو باندې هم ټینګار وکړ چې دوی به هم د هیواد په پرمختیا کې مهم رول لوبوي. که په لنډه راته ووایي چې د ده دغه څرګندونی په پارلمان کې چې تاسو دغه بهیر له نږدې کوت، له څه ډول هرکلی سره مخامخ شوي او څه ډول عکس العملونه څرګند شول؟ که په دې مهمو ټکو باندې راته لږ څه رڼا واچوي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. نو که تاسو ته مهم ټکو اول ذکر کوي، تاسو لږ اشاره کړه، خو د شهباز شریف په اولنۍ وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضعیت د حالت دی، او هغه په خپله باندې وویل چې کوم مرکز نه یو مثال زاول کچې مرکز سره څومره پیسې وی لکه دوی چې دولس سوا او دغه دولس زره درې سوا عرب روپے مرکز سره به نو پاږی کې دوی ثبوت سره ورو ثبوت او زره درې سوا عرب روپے ورکی، نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کیږي چې هغه د فوج تنخوا ورکی او هغه د حکومتي کارکونانو کا د کارکونکو پیسې ورته. نو بارہ د اشاره په دې کول چې پاکستان حکومت قرضې اخلي، په قرضو باندې روان دي، نو اقتصاد دغه مشکلات د خپل باندې بیان کړل. او زما خیال چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو له سره ډیر شیان نغی چلیږي. نو بارہ دغه یو مشکل دی. امنیتی مشکلات د پاکستان شته. د خو د سهګری ذکر وکړ چې هغه به د منځ یو سی د جلبی او باسي، لیکن ګومان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله هم د شهباز شریف په تیر حکومت کې چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ملګری چې کله 2022 کال کې عمران خان د ناباورې د یو تحریک د عمل لري کړی، شنو بیا هغه وخت کې د ټي ټي پی مسله ځکه خراب شو چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختم کړه، افغانستان سره حکومت سره طالبانو سره اړیکې خراب شوې، نو بار امنیتی مشکل و هم د دې لپاره وي ځکه چې دوی د بیا سیاسي کړکې تشته
د امنیتی د امنۍ او د زیاتېدو یادونه وکړه. او دغه د 2015 کال د ترګری پر ضد د جوړې ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلي دي چې دا باید بیرته عملي شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عملي شوی، او که چیرې عملي کیږي کوم د امنیت په ټینګښت کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګوره کله چې په 2014 کال کې د پېښور په خوندې باندې بریده شو، وروسته بیا دغه اکشن پلان چې دی یادی، نو دې باندې هغه وخت کې اتفاق شوی او ټول سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کې حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګوره ځینې شیان بیا عملی نشول. او خبرې خو پاکستان کې کیږي، پریکړې وشي، اعلانونه وشي، لیکن وروسته بیا مشکل دا وي چې هغه رنګ فوکس ونه شي. باغې کې ډېر خبرې وي، باغې باندې عمل ځکه ونه شو چې د پاکستان څخه مشکل سره مخامخ دي. نو خلک هم دا پوښتنه کوي چې هغه وخت کې دغه یو پلان عملی شي وو د ترهګرۍ پر ضد باندې، یا نور په کوم ډېر شیان وو، نو ممکن نه چې دا اوسنۍ حالت نه وو. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا کوم آسان ده کنه چې پاکستان کې حکومت ته دا پوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګومان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا دی دا پوزیشن چې کوم یو عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل په انتخاباتو کې هغه اوس پورې دا وینا روانه ده، هغه ډېر سخت جب استعمالي د شهباز شریف د پاره ده. نو هغه سیاسي کړکې دا ستې چې دا دا کله وی نو بیا ډیر شیان حکومتونه نشي عملي کولی.
بله تای خان، شهباز شریف د خزو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې دوی د البته د ستونزو په هواروي کې او د هیواد په پرمختګ کې دوی مهم رول لري، رول لوبولی شي. د ولید ته اشاره وکړه، مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان په حکومتونو کې خزو مهمه څوکۍ لري دي او مهم رول لوبولی دی. یادونه د خزو د ونډې په ارتباط د څه لپاره وه؟
ګوره پاکستان کې داسې یو مسله شته چې ځینې پیغامونه هغه خپلو خلکو ته ورکوي، ځینې بیا نړۍ ته ورکوي. دا د ښځو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د ښځو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کوم څوک دی ځانګړي هغه د خزو دی، لیکن بیا هم دلته د خزو د حقونو په اړه باندې مشکلات ده، او بیا نړۍ اکثر ګیلي کوي ځکه چې ډېر مرسته او هغه بیا ځینې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډې هم یا د کلب پاکستان کې دغه اهمیت، لیکن دا زمانه زده ده چې د کورنی پیغام سره دا نړۍ ته بیا لویدیځو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د خزو د حقونو په اړه باندې دا خبر کې زما خالي دغه زیات دغه پیغام نورو هیوادونو ته.
طاهر خان که راته ووایه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډیر لګیده، ډیر انتقادونه یې پرې کول، او دغه ناندری ډیرې تیز شوې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت اړیکې به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي څه ویل کیږي؟
یو خبره واولو کوم چې کله د شهباز شریف مشر نواز شریف د لندن راغلی و هغه دلته خبرې ناشته کې دا ویلي و چې د افغانستان سره او هند می اتلو هغه سره به مالکی خکې او پدی حکومت کې د نواز شریف یو رول وی عقب شاته وی ځکه مهمه فیصله به هغه کوي، نو د حکومت لپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وی چې تاسو به یاد وکړئ کله د عمران خان حکومت ختم شو نو د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېر زیات خرابې شوې چې ټي ټي پی اوربن ختم کړ، دوی مذاکرات پالیسی ختم کړې، مذاکرات نه کې د عمران خان حکومت سکړي نو دغه مشکل پیدا شو امنیتی د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې په هغه کې څه ډېر لوی بدلون راشي، چې ټي ټي پی مسله موجود وي خبرې نه کیږي نو ګومان نه کوم چې اړیکې او تعلقات به افغان حکومت سره ډېر خشي طالبان حکومت سره، لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپل شوا شریف ول چې د کوشش کې چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خکې، لیکن ما تاسو مخ کې و چې تقریر او وینا کول خو آسان وي عملي کول بیا ګران وي، او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده، هغه فوج او استخباراتو سره ده او دی حکومت باندې بډاګې ډېر زیات اغیز او رول وي.
bale مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خانو چې د پاکستان د ملي پارلمان کې د نننی رای گیری په باب چې شهباز شریف د رایو په اکثریت سره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه په دې اړه، او دغه راز دا چې آیا د نوموړي په مشرۍ حکومت به وکولی شي چې په پاکستان کې موجوده ستونزې هوارې کړي او د طالبانو له حکومت سره په کابل کې د دوی اړیکې به په څه ډول وي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پته رسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورښتونو ګڼ مالیا او ځاني زیانونه اړولي او د سالنګ لارې په شمول یو شمیر لارې هم تړلې دي. د زپل شو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د درنو ورښتونو له امله کورونه ویجاړ شوي دي او مرستو ته اړ دي. نور جزئیات د سنکا کال پر پورت کې
که څه هم د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې دوامدارو ورښتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
د غزنی ولایت کې په زیات اندازه باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ځوان د لاس اور کړی ده، زیات کورونه هم چپه شوې دي او زیات مالی او ځاني تاوانونه لري.
یو شمیر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکو اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خچوري ویجاړې دي، خاطبې سامانونه هم پکې ویجاړ شوي، خراب شوي دي، بل کوټم دی ډنګې دوه په حالت کې دي. وانم چې موږ سره مرسته وکړي.
پورته وخت کې یو شمیر کسان ویلي چې د واوري او بارانونو د ورښتونو له امله یو شمیر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو له امله د یاد ولایت د مرکز اول سوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر لستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه نړۍ ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو ستونزې پیدا کړې وه. نو سپېلن دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لاره هم له روغتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونی ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د کپ په 13مه په خپل ایکسپانه لیکلی د سالنګ لوی لار چې د ورښتونو له امله له څلور ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوی، هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق تازه د اوښتو زنی او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان له 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده ښایي تر سبا دوشنبې پورې چې د کب 14مه نیټه کېږي دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د افغان سری میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې په سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کې له غره ښویېدلو ډبرو ډېر کورونه وران کړي او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د افغان سری میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د انتتین درې په نکري کلي کې د قطر د هلال احمر لخوا ترلاسه کړي دغه مرستې په 400 کورنیو ویشلې دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کپ په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونا په بش پر ډول تیګولان دي شول. نږدې ډیر شو کسان ته مرګ جوړ ورسېد او په لزګونه نور کورونا زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وایي نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوي نور احمد هیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغاني سینما شټونې لورینا 400 پیکج دغه اسيب زده خلکو د پاره برابر شوی وو چې پاره پیکج کې 50 کیلو وړه 40 کیلو وریجه دوه عربي کمبلې 15 تر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 1 کیلو شینچه مالګ شاملو. دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپلو گاډو کې د نکرکری تور سوال او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واکه ورکړ شوی وي.
مو کسانو چې مرستي تر لاسه کړي پری خوختي د نکري کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیواله هیوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فورن په هغه اینه زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسولینو رسیدګي وکړه. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکي او زمونږ هغه خلکو ته پټي جوړ شو زخمونو باندې ملخم لګول او اوس دې 300 کورونه ته زمونږ نکري کلی ته خپل مال ورسول خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو ارسړی ته خپل حق حقدار ته ورسیدل او موږ ډیر خوشاله یو مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کری وسیدونکې که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوخي سرګندوي خو وای په غره کې نورې تیږي هم ل خپل زینو خوځیدلی او هر وخت درا خویدو او د کب د لومړی نیټه په سیر دی او بلې غمجن پیخ را مستکیدو ویرشتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشت کېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ویل کیږي په دې وروستیو کې په روزګان ولایت کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې. د ځوانان وایي انګلیسي و نړیوال ژبه او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله کولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. نور خلې په دې رپورت کې.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کې په زده کړو بوخت دي. د تورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هر ورځ په سلګونو زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروف وي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لومړیتوب ورکړي.
نوم یې فیضالله دی، تخلص مې فیضان دی، د روزګان ولایت جهرت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پښتو مضامین نه وایم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغه سولم بیا پوهنتون ته رالمه، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات ته رالمه او د هغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر ورسره تعقیبوم په روزګان ولایت کې. انګلیسي د دې دپاره وایمه چې زه غواړمه چې لومړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې د ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاسټ نیم از کلیوال، علي اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلی او جنگ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
نوم یې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اوسېدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم، د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ شم د دې ترڅنګ غواړم، یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپله دلی ځانګړی سینټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپله یو استاذي خپله یو شوق دی چې په راتلونکي کې خپله یو استاذم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دی، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوې. سوداګري، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي تر څو په نړیوال ډګر کې په اغېزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي او خپل مورنۍ ژبه پښتو هم په ګرامري بڼه زده کړي. د غزنی ولایت د پونتون استاد پوهنمال نکیب الله خان خیل می په دې اړه پوښتلی دی.
تیرو شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات سوي دي او کورسونه یې په لویه پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي تر څو انګلیسي د دوی د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده، خو له بده مرغه تر څنګ یې خپلې هغې مورنۍ ژبې ته چې هغه پښتو ده هغوی ته اشا کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفا ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان چې هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بې سواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي، یوه عادي لیکنه هم وکړي، هغه لیکنه بیا په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نه ورکوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي تر څو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی وهڅوي چې خپلې ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ خو د افغانستان په نور ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطح روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. شهباز شریف د پارلمان د غړو 201 رایې وګټلې. د نوموړي په وړاندې د څوکۍ ته د سنی ائتلاف لخوا عمر ایوب ټاکل شوی و چې یوازې 29 رایې وګټلې. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د تیرو دوو اورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 مړه شوي او 44 نور ژوبل شوي دي. وزارت ویاندوی ملا جانان سائق پرون وخت رسنیو ته په واستولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر 12 پورې په 44 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښه کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. په لغمان او پنجشیر ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي په دې ولایتونو کې د وروستیو اورښتونو له امله 15 کورونه وران شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په دې هېواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي. دوی نن یکشنبه وویل دا مرګ ژوبله د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوې دي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کامپرون اعلان وکړ چې په درو پوځي الوتکو کې د حواله لارې غزې ته لومړنۍ مرستې ورسولې. د امریکا په دې مرستو کې چې د حواله لارې غورځولې د څه باندې 8000 وختونو لپاره خواړه شامل دي. راپورونه وایي د برېټانیا روبي مار باري بیړۍ چې کابو 2 اونۍ وړاندې په سره سمندر کې حوثیانو وشته و بشپړه دوبه شوې. د امریکا پوځ د دې بیړۍ د ډوبېدو له کبله د سیمې چاپېریال ته د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا د کالیفورنیا او نیوادا ایالتونو په ځینو برخو کې د شدیدو واورو د اورېدو له کبله لارې بندې شوې دي. د دې واورو د اورېدو له کبله د زرګونو کورنو برېښنا هم پارچاو شوې ده.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په و مورس کې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک 4000 کال په خوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نکړه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیری ونی د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد 4 کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي مجمنی عمل کړی خو امریکا ول 100 ځله تړون نه سرغړونه کړی.
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي. د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوی. له فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي ماویلي. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبان ویلی دا خبرې مکوي چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ درې سي د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو په وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ټرورشتون لري چې دا خو کې دا زیاتیږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راسادېږي.
او د نیویارک یو پونتون ته د ایوی خزی یو میلیارډ ډالر خیرات. دغه کونډې مېرمن یو پروفیسورې د پونتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. هم ستړي مشي کڅه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه څلور کاله نشو خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوی ندی او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړه په صحیح نام لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوه هیله تړون نه 1100 ځله غړونې کړې دي مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي و چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړې دن کې حکومت سره تعامل کوي او تور لس نه به د دوی مشران هم باسي. خو په ویناي دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دا کړی
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لس نه تنه داسي ختم نه کړو سم باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه دا سیست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړې ته اوس پرې غصب کړې او اخنیت هم نه د خپل پر نړیوال سطح د حکومتونو په سازمان کې په نورو هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي مدرسې مت پیژندلو مخه نه ولید او دا غد دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسي دي چې کړې دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شو ل دغه تړون څخه ووځي او یا ل افغانستان د ځواکونو د وټلو لړۍ تر هغه درولي وای چې طالبان یې د خپل ژوند عمل کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړبګنون کې او ویجړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه د افغانستان وضعیت ته وکتل شي اقتصاد سقوط کړي لنیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي خوړو سرپناه او د سنور شایان ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنیدلو د القاعده ډلې مشر د ولسمشري معنی څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې ومندل شو. د دوهې پټړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته د افغانستان په خاور کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته لکه د اسلامي دولت خراسان ډلې چې تاسو په هیګي په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټن ځایونه جوړ کړی دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسي مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخل چې تر دې د مې د دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وټلو د اسناد مخنیوي کړي او کړنو موړې کانګرس ته د اسناد ایرایا نکړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په تر سراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد پاړه د سرګندونې او نیوکه کې بي ځای نه وي. خغلی محب خپل اکسپانډ لیکلی کله چې دوه ویل خلیلزاد د واشنگټن د وایسرای رول لوبوي غنو لوجو پر انتقادونه وکړل خو د وخت په تیریدو اوس د دوهې تړون لامل امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنې ناسم ارزي. حمدالله محب د خلیلزاد ته اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجنیر بلل چې په ویناي افغانستان د تباهي خاطر هی کړو خو خپل ملامتیا په مسنوي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړی چې د جمهوریت نظام به قاعده او به شرط مذاکرات ته چمتو نشول او اوس د په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دوه کې وو هغه عمل شوی وای نو نن به هم راست افغانستان ترته هم یو ملي حکومت په افغانستان کې او هم داسې حکومت په افغانستان کې چې هغه قانون ولاړ او ټول افغانان به د دغه نظام یو برخه اوس چې موږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورستر بلې بربندیږي او پاړی د لاسلیکونکو سترګې ورستر بلې ټیټیږي. طالبانو دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو خلیلزاد بیا تل د جمهوری نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولی میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزد کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی خو طالبانو یې لوی ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پریکړه بللی. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویلی چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلی هو البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر څه پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبان دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوره په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا له خوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا خیت للی خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر له خوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو خبرګون پارولې. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبرلانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15 سلنه زیات شوی او دا ترهګر یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتیږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خواه خنجر دی او د بل خواه کلچه ده د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
ویلی چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړتم چې حقوق ځان یې نه چی.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبروی منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولي. خو د طالبانو لخوا د سرګندونو ته تون خبرګون خودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید لاغو سرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازه نوې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندل د بشر حقوقو د سرغړونې په تړاو د حساب ورکول غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان په دن کې سوله او پرمختګ یوازې له وداسي هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. د دې خبر پانه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوال مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مېرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مېرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی. خو د دغه ډول فشارونو اغیز کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری شئ. دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بلغړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو وی غونډه توینا کې ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. اغنی وکړه کړي چې طالبان د خونځي او پونتونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو له حضور منکر ښکاری. خو د دې په وینا د افغان خزو د اقتصادي مقاومت په نوم د دواوی هیوادونو ائتلاف به لزین او نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان خزو او نجونو د تعلیم کار او نور پر مختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې لمخې به د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لزګونه زر افغان خزو ته مسلکي او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي دغه نوښت کېدلی شي چې مثبت اغیز ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولای شي د پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم رسته وکړي.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړتم چې حقوق ځان یې نه چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري بلکې د افغانانو مسله ده. آوازاده رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغانو ښځو په ژوندانه باندې، د افغانو ښځو په نن او سبا او د افغانو ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کړي، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه یې چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو بیرته، نو اړینه ده چې د دغو لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړي چې دغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کېږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او سمرا ګرځو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هیواد د خپل د ملکي په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلی. هغه ویلی مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکي نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي مېرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپل کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوو ل رغېدو ورسته په ټولنیزو رسنیو راخکارا او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنې او ټاکنو له کمپاینونو راهیسي په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریض نه یو ګام هم شاته نشي. داوړ ویلی د فبرورۍ په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمن ته په یو ډالۍ کې ورکړه او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز ز نیگیټیو او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ٹی ٹی پی نوم اخیستل کېدی شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دا ښځه نه بخښل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستی لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی وو. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نه شي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله یو میلیارډ ډالر ټوله شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي او دې ته یې ویلي وو چې په یو میلیارډ ډالره پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارډ ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالر و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی، خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت ناوخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شئ نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. څېړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن اومه ورځ راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چورا څورا د شذو حقونه تر خولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي